زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلام آباد ته د دوی تللي هیئت له پاکستاني لوري سره د یوه میکانیزم په جوړولو موافقه وکړه چې په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدونو د ستونزو مخنیوی وکړي. د افغانستان ولسي جرګې نن د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی کاندیدان تایید کړل، او د ایران ملي امنیت شورا مشر نن په دې هیواد کې د سترو تروریستي حملو د پلان د شنډېدو خبر ورکړ. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان او پاکستان ډیپلوماټانو نن د مشورې او هماهنګۍ لپاره د یو ګډ میکانیزم د جوړولو موافقه کړې چې په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو پر حل کار وکړي او د شخړو مخنیوي وشي. په اسلام آباد کې د تورخم پاړه په نننیو مذاکرو کې د افغانستان لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان لوري د خارجه وزارت سکرتر عزیز احمد چودری ګډون درلود. شغلی کرزین نن خبري اعلان ته څرګنده کړ چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تاسیساتو په ګډون یې د زیاتو سرغړونو په اړه شکایتونه مقابل لوري ته سپارلې دي. خو چودری ویلي چې هیواد یې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د څلورو مهمو دروازو جوړولو پلان لري. د افغانستان ولسی جرګې نن د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري کاندیدانو ته د تایید رایه ورکړه. شغلی غنی نن په خبر پاڼه کې د ولسی جرګې د دې اقدام ستاینه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت عبدالله حبیبي او د ملي امنیت ریاست لپاره محمد معصوم ستانکسای وټاکل شو. د افغانستان ولسی جرګې هم داراز نن د ستري محکمې د عالی شورا غړي محمد زمان خان سنگری ته هم د تایید رایه ورکړه. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کاناډا د سفارت 14 نیپالی ساتونکي نن په کابل کې په انتحاري حمله کې ووژل شو. حمله د پولیسو په وینا نن د یو شخصي امنیتي کمپنۍ پر مینی بس موټر شوې، خو دغه کمپنۍ نوم نه دی اخیستل شوی. په یو بل خبر کې ویل شوی چې نن په کابل کې د ولایتي شورا د وغړي پر موټر په حمله کې یو ملکی سړی ووژل شو او 15 تنه زخمیان شوي دي. په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکونکو امنیتی ساتونکو پر موټر باندې په حمله کې 8 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو حملو پلا اخیستي او وایي چې حمله په کابل کې د خپل شپږ ملګرو د اعدام د غچ اخیستلو لپاره کړې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما ننې حمله غندلې دي. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې د طالبانو له هغو شپږو قومندانانو څخه پلټنې کوي چې په کورمه کې تسلیم شوي دي. په دغو کسانو کې د پاکستان د طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود اکا او ورور هم شامل دي. د پاکستان د امنیتي ځواکونو په وینا له دغو کسانو څخه په دیره اسماعیل خان کې د پوځ په یو مرکز کې څیړنې کیږي. له پاکستان د یو بل خبر پر اساس د هیواد پولیسو نن یو دکاندار داسې بوټونو د خرڅولو له امله نیولی چې د هندوانو مقدس نوم اوم ورباندې لیکل شوی و. دا سړی په پاکستان کې د نافذه قوانینو پر اساس د خلکو مذهبي عقایدو ته د سپکاوي په تور نیول شوی دی. د پولیسو یو مشر فاروق علي ویلي چې دا دکاندار جهانزیب خشخیلی نومیږي او هغه بوټونه هم چې عمر باندې لیکل شوی وو ورڅخه اخیستل شوی دي. کچېری پر دې دکاندار ثابت سي چې پام دی ډول یې د خلکو مذهبي عقیدې ته سپکاوی کړی په لشتلجه لس کلونو بند محکومېدلی شي. د پاکستان هندوانو او پنجابي سکانو چې د ووم نوم سپېڅلې ګڼي په پاکستان کې د قانون پر اساس د دې دکاندار د نیول کېدو غوښتنه کړې وه. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني نن په دې هیواد کې د سترو تروریستي حملو د پلان د شنډولو خبر ورکړ. شمخاني د ایران دولتي خبري اژانس اسنا ته څرګنده کړې چې د دې حملو پلان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش ملګرو جوړ کړی و. د شمخاني په وینا د تروریستي حملو د دې پلان په تور یو ډله په تهران کې نیول شوې چې له داعش سره یې خواخوږي درلوده. د بحرین حکومت د دې هیواد له پیژندل شوی شیخ آیت الله عیسا قاسمی څخه د دې هیواد د تابعیت حق واخیست. د بحرین دولتي خبري اژانس نن وویل چې شیخ آیت الله عیسا قاسمی او دوه نورو شیعه عالمانو دوه ورځې وړاندې د خمس مالیه پر تعلیق نیوکه کړې وه. دا خمس مالیه د شیعهګانو د عقیدې له مهمو ارکانو ګڼل کیږي. د بحرین عدلي وزارت تیره میاشت هلته د شیعهګانو د اپوزیسیون د ویستر ډلې الوفاق پر فعالیت هم بندیز اعلان کړ. حکومت پر دې ډلې تور لګولی چې له بهرنیو قدرتونو سره اړیکې درلودې، چې غالبا یې ایران ته اشاره کوله او د فرقې تشدد هڅې کوله، خو د وفاق ډلې دا تورونه رد کړې دي. او په روسیه کې د ځکونکو لپاره د دوبی د هغه روزنیس کم 15 مسؤلان نیول شوی چې د شنبه په ورځ دوی بیړۍ غرق شوې. د روسیې په شمال ختیځ کې په دې پیښه کې 14 ځکونکي مړ شو، په بیړیو کې 23 ځوانان او 4 لویان سپاره وو. روسی چارواکي وایي د کم پر مسؤلینو شایي د جنایي جرم تور پوری شي او د اثبات په صورت کې شایي هر یو په 10 کلونو بند محکوم شي. د کسانو تر لویدو وروسته د شنبه په ورځ د فنلند سواحلو په لور حرکت کړی وو.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. افغان او پاکستانی چارواکو نن په اسلام آباد کې په خپل غونډه کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د موجودو ستونزو د حل پر میکانیزم موافقه وکړه. د دوړو هیوادونو ترمنځ لانجه مو له یو افغان کارپو سره په مرکه کې څیړلې.
پاکستانیان د ډیورنډ خط په اوږدو کې داسې اقدامات کوي چې په غیر صریح ډول غواړي چې د افغانستان په دولت باندې دغه کرښه په رسمیت وپیژني.
ولسي جرګې نن دفاع وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او د سترې محکمې د عالي شورا یو غړي ته اعتماد رای ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګو د امنیت قومندان د سورلۍ پر رینجر موټر کې د طالبانو د یو قومندان د انتقال په اړه څېړنه کوي.
طالبان کوشش کوي چې د دې طریقې څخه خپل هدفونه ته په ډېر اسانتیا سره رسیدګي وکړي او دا موضوع ډېر په ولایتي کې ترسره کیږي.
په نورو موضوعاتو کې یو ان ایچ سی آر نن د کډوالو په نړیوال ورځ د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې افغان کډوال ونه باسي. زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونه وایي په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د جګپوړو استازو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د موجودو ستونزو د اورۍ لپاره د یو میکانیزم پر جوړېدو سره سلا شوي دي. په دې اړه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزارتونو څخه په خبرو شویو خبرپاڼو کې ویل شوي چې د دې غونډې پایلې به د افغانستان او پاکستان د حکومتونو له مشرانو سره شریکیږي او په تاشکند کې به د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې په حاشیه کې په دې اړه لا زیات بحث وشي. له کابل د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نوموړي وزارت سیاسي مرستیال خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودري سره په اسلام آباد کې په نننۍ کتنه کې د افغانستان په کلیو او بانډو د پاکستانی توپونو د پرله پسې او بې موجبه حملو په اړه د افغان حکومت شدید اعتراض څرګند کړی دی. په دې اړه له نوموړي وزارت څخه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې حکمت خلیل کرزي د غشان د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو او د تلاشۍ د پوستو په جوړولو، په ځانګړي ډول انګوره د غلام خان او خواجه خضر په غره کې د پاکستان سرغړونې له ښاغلي چودري اعزاز سره شریکي کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه خواوې په دې برخه کې په راتلونکو کې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف د یو میکانیزم په جوړولو سره سلا شوې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې افغان او پاکستانی پلاوی په اسلام آباد کې د ډیورنډ کرخي او تورخم د مسلې په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي دواړو خواو پریکړه وکړه چې د دغه ناسې نتیجه د دواړو هیوادونو له مشرانو سره شریک کړي او پاړه د شانګهای سازمان د همکاریو په غونډه کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو درې ورځو پورې په تاشکند کې جوړ شي، د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ لا زیات بحث وشي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تر دې مخکې د بی بی سی اردو څنګه سره په یوه مرکه کې ویلي و چې تورخم کې به د دروازې جوړولو چارې روانې وي او په دې برخه کې پاکستان نه له افغانستان سره کومه هوکړه تر پښو لاندې کړي او نه هم له کوم نړیوال قانون نه سرغړونه کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستانی لوري سره د تاسیساتو د جوړولو پر سر د نړیوالو اصولو له مخې وی هوکړې ته نږدې شوی و او په تورخم کې د دروازې جوړول پکې نه ول شامل. تیر اونۍ په تورخم کې د پاکستانی پوځیان لخوا د دروازې جوړولو موضوع د افغان سرحدي ځواکونو له تند غبرګون سره مخ شو چې د درې ورځو لپاره په وقفهی جګړه کې دواړو خواو ته تلفات وختي او لار هم د مسافر په وړاندې د 5 ورځو لپاره په بشپړ ډول تړل شوی و. عام خلک په دې نظر دي چې پاکستان په دغه کړونو سره غواړي چې په افغانانو باندې د ډیورنډ کرښې رسمي کېدل ومني، هغه څه چې افغانستان یې منلو ته تیار نه دی.
و واموریدل چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونه وایي افغان پلاوی له پاکستانی لوري سره په خبرو کې په دې سلا وکړه چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د راپورته شویو ستونزو د اورې لپاره به باید یو اغیزمن میکانیزم جوړ شي. دا چې دا میکانیزم به د دې لوی ستونزې دایمي حل ته لاره پرانیزي او که به موقتی وي. دا پوښتنه نوریاس نوری د سیاسي چارو لکارپو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی څخه د مرکې په پایل کې کړی ده.
په بین المللي یا په مجموع کې په حقوقو کې د هر واقعیت منل یا په صریح ډول او یا هم په ضمني ډول ترسره کیږي. صریح ډول په دمانه چې د تړونونو اعلامیو په خپرولو په توافقاتو په پایله کې رامنځته کیږي، او په زمینی ډول په دمانه چې د یو لړ اقداماتو منل او په هغه باندې سکوت کول یا په هغه باندې رضایت غیر مستقیم ښودل هم د منلو په معنا ده. بران پاکستانیان په تېرو څو کلو کې تقریبا له 12 کلونو را په دخوا د ډیورن خط په اوږدو کې داسې اقدامات کوي چې په غیر صریح ډول غواړي چې د افغانستان په دولت باندې د افغانستان د خلکو په استازیتوب دغه کرخه د یو رسمي او بین المللي پولې په توګه په رسمیت وپېژندي. ساره په توګه کله اغزن لاین پکې ځغلوي، کله خندقونو په کیندلو سره دا اقدامات کوي، کله د ویزو په صدور باندې دا اقدامات کوي، کله کله هم مثلا د دروازو د جوړولو په سلسله کې دا اقدامات کوي. زما له نظره که میکانیزم یوازې د خبرو او د تشدد آمیزو یا مسلحانه برخوردونو د مخنیوي په منظور وي، یعنی یوازې یو اداري میکانیزم وي، نو په هغه صورت کې دا صحیح ده. او که چیرې دا میکانیزمونه تبدیل شي په داسې اقداماتو چې هغه حداقل حقوقي اړخ ولري، هغه دا د افغانستان په ګټه نه ده. او د پاکستان دوستانه اقدامات داسې ښیي چې غواړي د افغانستان دولت له داسې مسایلو سره مواجه کړي چې د دیو خانه د خپلو داخلي ستونزو چې هغه هم د پاکستان د غلط سیاستونو زیګنده مصروف ساتي او له بلې خوانه له دغه موقعیت نه سوء استفاده وکړي.
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دغه میکانیزم به خایي په هغه میکانیزم بدل نشي چې دغه لانجې ته د دایمي حل لارې لپاره زمینه برابر کړي. فکر نه کوي چې د دوړو هیوادونو مشران به بل اخر دې ټکی تر رسیدلی وي چې دغه لانجه هواره کړي؟
زه فکر کوم دلته څو مسایلو مطرح کېدل. هغه د پاکستان د ډېر مرموز استراتیژیګانو تداوم په میکانیزمونو نشي حلېدلی، او نه به دا د افغانستان حکومت ومني، ځکه وار وار د افغانستان مختلفو حکومتونو ویلي چې ډیورنډ مثلا د افغانستان د خلکو حق ده، نه د افغانستان د دولتونو حق. بیا په دې باندې چې دغسې اوږده کړکېچنه او تاریخي مسله په عادي مذاکراتو او په ډېرو لنډو مذاکراتو باندې هم د حل لار نه لري. په فرهنګي لحاظ تاسو نه شئ کولای چې یو ملت وویشئ، په اقتصادي لحاظ نه شئ ویشلی، په جغرافي لحاظ نه شئ ویشلی، د تاریخي واقعیتونو له مخې نه شئ ویشلی. نو په دا اساس زه فکر کوم چې دا د اوو زمینو مسله به نه وي، یوازې په مقطعي ډول د ستونزو او هغه مشکلاتو چې د کرښې په اوږدو کې رامنځته شوي ښایي د هغه د حل لپاره، سره له دې چې د دغه میکانیزمونه باید د افغانستان دولت په واضح ډول تعریف کړي چې منظور له دغه میکانیزمونه څه ده، او ښایي چې د پاکستاني پلاوی او افغاني پلاوی په خبرو کې د میکانیزم تعریف هم مشخص شوی وي. که نه یې مشخص شوی، باید دا میکانیزم هم مشخص کړای شي چې منظور له دغه میکانیزم نه یعنی څه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر روانو ستونزو او لانجو خبرې کولې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له خپلو هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستلو پر ځای په افغانستان کې د یو مناسب چاپیریال په جوړولو کې همکاري وکړي. د دې ادارې لوی کمشنر په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د تیر کال په پرتله په نړۍ کې د کډوالۍ کچه 10% کې زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې بهر ته د تلونکو افغان کډوالو په شمیر کې کمالی راغلی. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس راپور کې واوري.
د جون د میاشتې شلمه نیټه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په دې ورځ د خلکو لپاره ښه خبرونه نه لري. د دغه کمشنري عالي کمشنر فلیپ ګراندی د دوشنبه په ورځ کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، تر هغې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ نشي، د کډوالۍ ستونزه به په بنسټیزه توګه حل نشي. ګراندی د پاکستان او ایران په ګډون د نړیوالې ټولنې څخه په تکرار دا وغوښتل چې په زور له خپلو هیوادونو افغان کډوالۍ خراج نه کړي. نړیواله ټولنه او یا د پاکستان او ایران په ګډون هغه هیوادونه چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړي مسؤلیت لري چې خلک په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي، ځکه دغه لاره په افغانستان کې ډېرې ستونزې جوړوي. نو ځکه زه دلته پر نړیوالې ټولنې غږ کوم چې له افغانانو سره د مناسبو شرایطو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ کې 15 میلیونه خلک د کډوالۍ ورځې او شپې سبا کوي، او د هرې ورځې په تېرېدو په دغه شمېر کې زیاتوالی راځي. د شمېرو له مخې په هره دقیقه کې 40 تنه کډوال کیږي چې مطلق اکثریت یې د جګړو او اقتصادي فقر له کبله د خپلو اصلي استوګنځایونو پرېښودو ته اړ کیږي. د کډوالۍ په برخه کې مخ پر زیاتېدونکو مشکلاتو ته په کتو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي ضروري ده چې په نړیواله سطحه د دغې ستونزې د حل په برخه کې هڅې وشي. د دغه کمشنرۍ عالي کمشنر فلیپو ګراندی تاکید کوي چې د کډوالۍ د اصلي لاملونو چې ناامني، فقر او بېوصلي ده، د له منځه وړلو لپاره باید اساسي هڅې وشي.
The global population of the people that are leave their homes by war, by conflict, by human rights.
په نړیواله کچه د هغو خلکو شمیر چې د جنگ، شخړو، د بشري حقوقو د نقص کېدو، د قانوني تعقیب، تبعیض او ناسمه حکومتوالي له کبله اړ شوي، بې ځایه شي 15 میلیونو ته رسیږي، چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د تیر کال د 6 میاشتو په پرتله بهر ته د تلونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د وروستیو اقتصادي پروژو پلي کېدل بهر ته د تلونکو غیر قانوني افغانانو د شمیر د کموالي اصلي لامل وباله.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د پولیسو پر رینجر موټر کې د طالبانو د پوځي مسول د انتقالولو په تړاو څېړنې کوي. په داسې حال کې چې د بغلان سیمیزو چارواکو تایید کړي چې دا رینجر موټر د میدان وردګو د امنیه قمندان خلیل اندرابی دی. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د طالبانو سره د ښاغلي اندرابی د همکارۍ یا نه همکارۍ په تړاو قضاوت له وخته مخکې دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په بغلان ولایت کې د پولیسو پر رینجر موټر کې د طالبانو د پوځي مشر لیکدولو په اړه څېړنې روانې دي. امنیتي ځواکونو د یکشنبه په ورځ د بغلان ولایت لپاره د طالبانو پوځي قومندان قاري ظاهر له دوو پولیسو سره چې ویل کېږي د میدان وردګو امنیه قومندانې اړوند دي، یو ځای له رینجر موټر څخه ښکته او ونیول. ښاغلی صدیقي وایي چې په دې برخه کې جدي څېړنې روانې دي او لا به له وخته مخکې وي چې په قضیه کې د امنیه قومندان اندرابي د ښکېلتیا په اړه څه وویل شي.
د کورنیو چارو وزارت به دا مسله د ملي امنیت ریاست سره یو ځای په جدي ډول وڅېړي تر څو روښانه شي چې د پولیسو وسایط د پولیسو او د طالبانو له یو غړي سره څنګه یو ځای پیدا کیږي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو یو پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان هڅه کوي چې په امنیتي ځواکونو کې ځان ته ځای پیدا کړي، خو افغان ځواکونه د دښمن له هرې توطیې خبر دي او د مخنیوي هڅه کوي. خپل منځي حملې او د جنسي استفادو لپاره د پولیسو لیکو ته د وسلوالو لخوا د ماشومانو لیږل هغه موارد دي چې د ځینو په وینا په امنیتي لیکو کې د طالبانو نفوذ ښیي. د اورزګان پخواني امنیت قومندان غلام سخی روغلیونی ویلي چې طالبان د پولیسو پوستو ته د نفوذ لپاره ښایسته ماشومان لیږي، کوم چې وروسته هغوی پولیسو ته مخدره مواد ورکوي او د طالبانو لپاره د حملې یوه اسانه زمینه برابرېږي. دغه په وینا د جنوري میاشتې څخه تر اپریل میاشتې پورې له دې لارې شپږ حملې شوي، کومو چې سلګونه پولیس وژلي او یا ټپي کړي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو یو نه یو ډول نفوذ د اندېښنې وړ بولي، وایي چې د دې چارې د مخنیوي لپاره ځانګړې تګلاره نشته. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو برابري سره دا په دې باندې تاکید کړی چې دې موضوع ته باید خاص توجه وکړي، ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان کوشش کوي چې دغه طریقې څخه خپل هدفونه ته په ډیر اسانتیا سره رسیدګي وکړي او دا موضوع ډیر په ولایتو کې تر سره کیږي.
په همدې حال کې د نظامی چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي چې په کشفی او استخباراتي ادارو کې ضعف اوس هم پر خپل ځای دی او د کار د طالبانو نفوذ ته زمینه برابره کړې ده.
متاسفانه بنابه مو ساختارهای قومي فرهنګي
بدبختانه د قومي فرهنګي او ایدئولوژیکي جوړښتونو په اساس چې په افغانستان کې حاکم دي او طالبان په یو ډول نه یو ډول لدی لارو له دولتي امکاناتو استفاده کوي. دا چې د طالبانو یو چارواکی په نظامی موټر کې لیک ډول کیږي دا خی چې لا هم کمزوري موجوده ده. ښاغلی کوهستانی وایي چې د امنیتي ځواکونو په تیره بیا د پولیسو په لیکو کې د طالبانو د نفوذ مخنیوي لپاره باید د امنیتي ځواکونو د جذب او سوابقو کتلو په وخت کې پاملرنه ډیره شي.
لکابل د ازادي رادیو د خبريال یوسف خان زادران راپور مو اوریده. د افغانستان ولسی جرګې بلاخره نن د دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رای ورکړي او له څه باندې دوه کلونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت له سرپرستۍ ووت. د سرپرست او دایمي وزیر په واک او صلاحیتونو کې توپیر څه دی؟ دا موضوع اسمت څاروان د حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره په دې اړه د مرکې په پیل کې پوښتلې.
سرپرست کسان هغه صلاحیتونه چې یو کس د پرستی توګه د قوانینو له مخې پوسټ په بس کې مقرر شوی هغه صلاحیتونه نه شي مالولی، یعنی په مالي برخه کې او څنګه چې په اداري برخه کې ځینې محدودیتونه د سرپرست واکونو په صلاحیتونو باندې لګېدلي دي د قوانینو د مقرراتو په اساس باندې. اما ځکه هغوی نشي کولی چې هغه خپل تصامیم او خپلې پرېکړې په ډېر جدیت سره وکړي، او بیا خصوصا په نظامي ادارو کې چې هلته د جدیت تقاضا هم کېږي. په داسې حالت کې چې افغانستان کې اوس جنګ روان دی، امنیتي لحاظ باندې موږ ضرورت لرو چې په ځینو برخو کې ډېرې عادلې او پرېکنده پرېکړې وشي. په دې خاطر باندې ده چې کله چې دغه د ملي امنیت رئیس او د ملي دفاع وزیر رایه واخیستله، سره له دې چې زه بیا بیا غواړم تاکید په دې وکړم چې ولسی جرګې د کاري دوره بشپړه ده، د حقوقي مشروعیت ستونزه موږ لرو. اما په مجموع کې چې کله په دې باندې بحث کوو، حداقل دغه د دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس دوی اوس په دې پوست وو چې موږ په دې بحثونو کې راغلو، دلته باید کار وکړو او د یو څه مودې لپاره دلته یو. هغه کوم قانوني صلاحیتونه چې دوی د قوانینو په اساس باندې د مقرراتو په اساس باندې لري هغه به دوی اعمالوي، او د همدغه صلاحیتونو د اعمال په وسیله باندې به دوی وسي کولی خپل اداره باندې حاکم وشي، یا هغه کوم پرېکړې یا تصامیم چې نیول کېږي یا د حکومت په چوکاټ کې یا خپله د دوی د وزارتونو په چوکاټ کې، هغه به دوی د هغه په عملي کولو کې به دوی یو څه زیات نه کار اخلي. دا فکر کوم چې په اداره باندې ښه اغېز لري، او په داسې وخت کې ضرورت هم همدا و چې دغه د سرپرستۍ جلتون نه موږ ووځو. او یو شی بل څه غواړم ووایم، هغه داسې دی چې په اداره کې هغه مدیر چې د یوې ادارې په سر کې قرار لري د هغه رواني وضعیت هم ډېر مهم دی. هغه په دې معنا چې کله تاسو یو څوک سرپرست ټاکئ په یو ځای کې، هغه وایي زه سرپرست یم نو دلته به یو ونه دوه ونه یا یو دوه میاشتې یم ته به نه یم، که دلته څه وکړم یا ونه کړم وروسته دا قضاوت زما په حق نه کېږي.
هوډمن صاحب، ممکن له بلې خوا دوی مسؤلیت هم زیات شي، اوس به خلک له دوی نه نسبت په خوا ته زیاته توقع لري، خصوصا د امنیت د ښه کېدو په برخه کې.
بله بله، او د مسؤلیت موضوع ډېر واضح ده چې د دوی لکه څنګه چې توقع مخکې کېدله، که زه اوس یو افغان په توګه ووایم چې زما توقع مخکې دوی نه کمه وه، ځکه ما فکر کوم چې دوی سرپرستان د دوی برخلیک معلوم نه دی او دوی لا په دې نه پوهېږي چې موږ به څومره وخت دلته یو. اما اوس چې کله د اعتماد رایه واخیستله او په اصطلاح هغه د ډېر عامیانه اصطلاح باندې ډره یې ولګېدله په دې چوکۍ باندې، اوس نو زما توقع هم ورنه زیاته ده، د ټولو افغانانو توقع ورنه زیاته ده، مسؤلیت بالکل زیات.
د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن ول آزادې رادیو سره په خبرو کې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نای یاده آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په روان جون میاشت کې د خبريالانو پر وړاندې د تشدد لاس پیخې دوی ثبت کړي چې سخت اندېښمن کړي. د دې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی نن وویل چې په دغو پیښو کې دوی قتل، څلور یې وهل ټکول او څلور هم د خبريالانو ګواښل دي.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړل چې د روان وضعیت دوام به نورې احتمالي ناوړه پیښې هم وزېږوي. د دغه ادارې رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جون میاشت په شلو ورځو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لس پیښې ثبت شوې دي،
چې په دغه لس مورد دوه مورد قتل د خبرنګاران دي، څلور مورد تاوتریخوالي واقع دي چې ثبت شوې دي، او څلور مورد هم تهدید ته وو.
دا چې له خبریالانو سره تاوتریخوالي د چا لخوا شوی ښاغلي توحیدی په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې حکومت وسلوال مخالفان او نامعلومه کسان لاس لري. نایا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له افغان حکومت وغوښتل چې د کورنیو او بهرنیو خبریالانو مسؤلیت ته د جدي پام وکړي او کره معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ورسره لازمي مرستې وکړي. له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه د روان هجری لمریز کال د جوزا په 13مه د یو امریکایي خبریال ډیوډ ګلیکی او د هغه افغان ژباړونکي ذبیح الله تمنا وژنه ثبت شوې چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو په حمله کې ووژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو پر وړاندې وروستۍ تاوتریخوالی وغانده او ټینګار وکړ چې دا پیښې به د قانون په رڼا کې تعقیب او وبې څېړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د قانون پر وړاندې کې له خبریالانو سره د چلچلن سپارښتنه شوې ده.
د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې هغه سرتیری چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي هغه به مجازات شي. موږ پخوا هم په دې برخه کې شکایتونو ته رسیدګي کړې، له دې سره پخوا کې تل مو سرتیرو ته په دې برخه کې لارښوونې او سپارښتنې کړې، خو کبیا هم له خبریالانو سره تاوتریخوالی کېږي هغه قضیه به وسیړو.
د نړۍ له خوا د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د بې پولي خبریالانو د راپور په اساس افغانستان د بیان د ازادي په برخه کې د 180 هیوادونو په ډله کې 130 ځای خپل کړی. د راپورونو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې شپږ خبریالان وژل شوي دي، خو د خبریالانو د حقونو بنسټونه وایي چې افغان حکومت د وژل شویو خبریالانو د قاتلینو په مجازات کې پاتې راغلی.
په افغانستان کې د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې آیسام په افغانستان کې د پانګونې په مقصد نړیوال کمپاین پیل کړی. د دې ادارې مسؤلینو نن د دې کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل هدف دا دی چې افغانستان سیمه او نړۍ ته د پانګې اچونې لپاره د یو مناسب ځای په توګه معرفي شي. له کابله خان محمد سین راپور راکوي.
په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړ اداره آیسا وایي چې په افغانستان کې د پانګې اچونې د نړیوال کمپاین هدف دا دی چې بهرني پانګوال وهڅول شي چې په دې هیواد کې پانګې واچوي. د دې ادارې رئیس قربان حقجو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه کمپاین د پیلولو پر مهال وویل له دې سره به دا هیواد د پانګې اچونې لپاره د یو نوي او مناسب ځای په توګه معرفي شي.
لومړی هدف په پانګونه کې د ټولو سکتوري بنسټونو لیدلوری، دوهم د بهرنیو پانګو مستقیمه راجلبونه، دریم د کورنیو پانګوالو جلبول، څلورم د کورنیو پانګوالو لپاره د عملي کیدونکو پالیسیو او اسانتیاو برابرول، پنځم د پانګوالو د راجلبولو لپاره د کړنلارو بدلون، او شپږم د پانګې اچونې په برخه کې د افغانستان ورپیژندل په سیمه او نړۍ کې.
خاغلی حق جو وبل د دې کمپاین په موادو کې د کرنې سکتور، د برېښنا د تولید منابع، قانونه، ساختماني چارې او داسې نورې شامل دي. د هیواد مشهور هنرمن فرهاد دریا چې د دې کمپاین د پرمخ بیولو لپاره د ملګرو ملتو افتخاري سفیر پیژندل شوی، ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به د ایسا د ادارې ښه همکار واوسي. د ایسا د ادارې مسؤلین وایي په هیواد کې اقتصادي وده له 2013 میلادي کال را وروسته کمزورې شوې ده. دوی وایي په کار ده چې د اقتصادي ودې د چټکتیا لپاره جدي هڅې وشي. د ایسا ادارې په هیواد کې د سوداګرۍ د پراختیا او لا پانګې اچونې په مقصد دوه میاشتې مخکې په کسب و کار کې د ابتکار په نامه یو پروګرام هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي یووالي حکومت په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د فعالیتونو ملاتړ کوي. دی چې په دې مراسمو کې حاضر و ویل
یک قدمی که برداشته شده یک قدم بزرگ است در صورتی که
نن چه دا گام پورته شوی لوی گام ده خو چه پراتلون کی نور گامونه هم ورپسې واخیستل شي د حکومت لخوا د پانګیا چونې او ملي تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې ډاډ درکوم.
قدر منوریدونکو له دې راپور سره د دې خبرونې پای ته راورسیدو. خود د بل نیم ساعته خبری مجله چې د ازادي راډیو نننۍ وروستۍ خبری مجله ده امید مرزبان تاسو ته وړاندې کوي.
متشکر آقای تکل، سلام و روز بخیر به شنونده های عزیز. کابل و اسلام آباد برای حل معضله تورخم به توافق رسیدند. نظامیان دو کشور برای چند روز در این منطقه درگیر بودند. گزارش مفصل در این باره خواهیم داشت و همچنان میشنوید که ولسی جرگه به وزیر دفاع رأی اعتماد داد. ملل متحد میگوید 5 میلیون نفر در سراسر جهان مهاجرت کردند. امروز روز جهانی مهاجرت است. فهرست کامل تر گزارش ها تا لحظات بعد. در آغاز این مجله خبری سرویس خبری داریم با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، دفتر سازمان ملل متحد در کابل حملات در افغانستان را تقبیح کرده است. مقام های ایران می گویند از چند حمله تروریستی در این کشور جلوگیری شده و پارلمان کرویشا منحل شد. تفصیل خبرها. دفتر سازمان ملل متحد در کابل نگرانی خود را در مورد رشته حملات بر مکانهای ملکی در افغانستان به شمول پایتخت کابل ابراز کرده است. یوناما انفجار در بازار در ولسوالی کشم بدخشان را قویاً کوهش کرده است. به اساس خبرنامه یوناما این انفجار جان 10 غیر نظامی به شمول 5 کودک را گرفت و 36 تن دیگر که بسیاریشان کودکان بودند را زخمی کرد. در خبرنامه چنین به حمله انتحاری صبح امروز در کابل که به اساس خبرنامه 13 قراردادی نیپالی را کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد اشاره شده. طالبان مسئولیت حمله کابل را به عهده گرفتند ولی از بدخشان را نه. یوناما از همه عناصر ضد حکومت به شمول طالبان خواسته که به طور فوری حملاتشان بر مکانهای ملکی را متوقف سازند. وزارت‌های امور خارجه افغانستان و پاکستان بر ایجاد مکانیزم جهت حل مشکلات موجود در امتداد خط دیورند توافق کردند. در اعلامیه‌های نشر شده وزارت‌های خارجه دو کشور آمده که نتایج این نشست با رهبران دو کشور شریک شده و بیشتر در این مورد در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند میان مقامات دو کشور بحث خواهد شد، اما جزئیات در مورد این مکانیزم داده نشده است. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در رأس یک هیئت 6 نفری افغان با اعزاز احمد چودری، معین وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. این دیدار یک هفته پس از درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی در نزدیکی گذرگاه سرحدی تورخم صورت میگیرد. بیشتر تا لحظات دیگر. عبدالله حبیبی به حیث وزیر دفاع افغانستان و محمد معصوم ستانکزی به حیث رئیس امنیت ملی رأی تایید ولسی جرگه را به دست آوردند. عبدالله حبیبی 167 رأی تایید و محمد معصوم ستانکزی 161 رأی تایید به دست آوردند. این سمت ها از ماها به این طرف از سوی سرپرست ها رهبری می شدند. بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومت متعهد است تا صلح در کشور تأمین شود و مردم افغانستان مجبور به ترک کشورشان نشوند. محمد اشرف غنی این مطلب را در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی مهاجر بیان کرده است.
دولت ما بیش از هر وقت مصمم به ایجاد ثبات و شرایط صلح‌آمیز در افغانستان است. تا این که دیگر شاهد فرار مردم نجیب ما نباشیم و کسان خانه بدوشند و در غربت بسر میبرند، بتوانند در شرایط مسئول و مبایزت به خانه هایشان بازگشت نمایند.
امروز 20 جون برابر است با روز جهانی مهاجر. رادیو آزادی. مقام‌ها در ایران از کشف خنثی‌سازی چندین حمله گسترده تروریستی در نقاط مختلف این کشور خبر دادند. علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران به خبرگزاری دولتی ایسنا امروز گفت که یک گروه همسوی دولت اسلامی یا داعش به اتهام طرح‌ریزی حملات تروریستی در نقاط مختلف ایران در تهران دستگیر شده است. گروه دولت اسلامی از سوی تندروان سنی رهبری می‌شود. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند از 6 قماندان ارشد طالبان پاکستانی امروز بازپرس می شود. به گفته مقامات این 6 قماندان در یک مرکز نظامی در دیر اسماعیل خان در نزدیک وزیرستان جنوبی مورد بازپرس قرار می گیرند. این گروه 6 نفری آخر هفته در منطقه قبایلی کرم تسلیم شدند. مقامات امنیتی گفتند که در میان تسلیم شدگان ایجاز محسود و خیر محمد محسود برادر و کاکای حکیم الله محسود نیز شاملند. حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکا در سال 2013 میلادی کشته شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید شمار مهاجران در سال 2015 میلادی به بیش از 65 میلیون نفر رسید. به اساس این گزارش در جریان سال 2015 میلادی روزانه 34 هزار نفر بیجا شده بودند. در این گزارش آمده که جنگ ها در سوریه و افغانستان این بحران را عمیق‌تر ساخته است. و نمایندگان مردم در کرویشا پارلمان این کشور را منحل کردند. با این اقدام راه برای برگزاری انتخابات زودنگام باز شد. صدر اعظم کرویشا و حکومتش در پی بنبست سیاسی 4 روز قبل سقوط کرد. انحلال پارلمان در 15 ماه جولای به اجرا در می آید. انتخابات زودنگام احتمالاً در اوایل ماه سپتامبر برگزار خواهد شد.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاه از داشته های این مجله. توافق کابل و اسلام آباد برای حل معضله تورخم. نظامیان دو کشور برای چند روز در این منطقه درگیر بودند. ولسی جرگه به وزیر دفاع رأی اعتماد داد.
محترم دگر جنرال عبدالله حبیبی نامزد وزیر وزارت دفاع ملی با کسب 168 رأی مورد تایید ولسی قرار گرفت.
رئیس اداره امنیت ملی و یک عضو شورای عالی ستر محکمه نیز امروز از ولسی جرگه رأی تایید گرفتند. ملل متحد میگوید 65 میلیون نفر در سراسر جهان مهاجرت کردند. امروز روز جهانی مهاجر است. و مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان گفته است پاکستان نمیتواند میدان جنگ افغانستان باشد. با عرض سلام دوباره من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. وزارت های امور خارجه افغانستان و پاکستان بر ایجاد میکانیزم جهت حل مشکلات موجود در امتداد خط دیورند توافق کردند. در اعلامیه های نشر شده وزارت های خارجه دو کشور آمده است که نتایج این نشست با رهبران دو کشور در میان گذاشته شده و بیشتر در این مورد در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند میان مقامات دو کشور بحث خواهد شد. بر اساس این اعلامیه طرفین بر ایجاد یک مکانیزم برای جلوگیری از وقوع همچون مسائل بحث کردند. حکمت خلیل کرزی در رأس یک هیئت وزارت های امور داخله و دفاع و شورای امنیت ملی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شده است تا در این باره با مقام های پاکستانی صحبت کنند. پیش از این نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در منطقه مرزی تورخم برای چند روز با هم درگیر شدند. در گزارش تمیم اخگر جزئیات را بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که معین سیاسی این وزارت در ملاقات با اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان اعتراض شدید این حکومت نسبت به حملات پیهم به موجب توپخانه‌ای پاکستان بالای قریجات افغانستان را ابراز کرد. در اعلامیه نشر شده این وزارت آمده است که حکمت خلیل کرزی سرکشی‌های پاکستان مبنی بر اعمار تأسیسات و پست‌های تلاشی در خاک افغانستان به خصوص در انگورعده، غلامخان و کوه خواجه خیتر را با طرف مقابل مطرح کرد. بر اساس این اعلامیه طرفین بر ایجاد یک میکانیزم برای جلوگیری از وقوع همچون مسائل بحث کردند. در این حال وزارت خارجه پاکستان نیز با نشر خبرنامه نوشته است که هیئت معزف شده افغان و پاکستان در اسلام آباد روی مسائل خط دیورند و تورخم گفتگو کردند. طرفین تصمیم گرفتند تا نتیجه این نشست را با رهبران دو کشور شریک ساخته و در مورد در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای که قرار است تا 3 روز آینده در تاشکند برگزار شود، میان سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در روابط خارجی و وزیر امور خارجه افغانستان بیشتر بحث شود. پیش از این سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در روابط خارجی در یک مصاحبه با بخش اردوی بی بی سی گفته است که کار اعمار دروازه در تورخم ادامه خواهد داشت و به گفته وی پاکستان در این خصوص نه کدام تفاهم نامه را با افغانستان نقض کرده و نه هم از کدام قانون بین المللی سرکشی کرده است. اما وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در مورد اعمار تاسیسات در امتداد خط دیورند بر اساس اصول بین المللی میان حکومت افغانستان و پاکستان تفاهم صورت گرفته که نصب دروازه در تورخم در آن شامل نیست. نیروهای پاکستانی هفته گذشته به اعمار دروازه در تورخم اقدام کردند که با عکس‌العمل تند نیروهای سرحدی افغان مواجه شد. پس از 3 روز درگیری وقفه‌ای به هر دو طرف تلفات وارد شده و راه تورخم برای 5 روز مسدود بود. پاکستان پیش از آغاز کار بالای دروازه در تورخم از آغاز ماه جاری میلادی ورودی افغان‌ها بدون ویزه از این دروازه را ممنوع ساخت. مردم افغانستان به این نظرند که پاکستان با این کار می‌خواهد خط دیورند را رسما به عنوان یک سرحد بالای افغان‌ها بقبولانند که افغانستان به پذیرفتن آن آماده نیست.
کابل اسلام آباد توافق کردند که درباره مشکلات مرزی میان افغانستان و پاکستان در نشست سازمان همکاری های شانگهای با تفصیل بیشتر صحبت کنند. مسئله خط دیورند از گذشته های دور بین افغانستان و پاکستان یک مشکل جدی پنداشته می شود. در افغانستان مردم می گویند که خط دیورند خط مرزی بین افغانستان و پاکستان نیست و این مسئله بالای افغانستان تحمیل شده است. شماره از افغانها در کابل در این باره ابراز نظر کردند.
شهرمان شیرزای باشنده شهر کابل. ما با ارتباط خط دیورند با این تصمیم هستیم که یک قطره خون در شارک گلون ما بانه ما حق خود گرفته نیستیم. خط دیورند ما هرگز به رسمیت نمیشناسیم.
ما نمیخوایم که خاک خود برای کس تسلیم کنیم. خب متاسفانه حال مشکلات در بین کلانای ما هست. کسایی هست که در موج تربیت شده وطن به بحران و به بدبختی کشانده. تا زنده است ما از خاکم دفاع میکنم. هیچ امکان نداره پاکستان بیفایده ای کار میکنه.
ما داود است که شهروندان شهر کابل هستیم. پاکستان به 35 سال اثر تا آخر با بانهای مختلف به این وطن خیانت کرد. بانها و اقسام به این مردم به این ملت ضرر رسانده و خیانت. دیگه یا می کسیم بانهای از اوست به این صورت ما راضی نیستیم که خطر رسمیت بشنند چیزی که حق ماست به حساب بین المللی ما باید پشت از دیگه بگیریم و افغان هیچ وقت بی غیرت نمیشه کسا خود بگذاره.
نظریات شماره از باشنده های کابل را در رابطه با خط دیورند شنیدید، خطی که میان افغانستان و پاکستان از مدت ها جنجال برانگیز بوده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که تحقیق در باره انتقال مسئول نظامی طالبان توسط یک رینجر پلیس در بغلان جریان دارد، در حالی که مقام‌های محلی بغلان تایید کردند که این رینجر پلیس مربوط به خلیل اندرابی قمندان امنیه وردک بوده. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که هنوز وقت است تا در مورد همکاری یا عدم همکاری آقای اندرابی با طالبان قضاوت کرد. اما کمیسیون امنیت داخلی ولسه جرگه و برخی از آگاهان نظامی رخنه کردن طالبان در صفوف نیروهای امنیتی را نگران کننده و خطرناک میخوانند. نورالله شایان در همین باره گزارش میدهد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در یک نشست خبری به روز دوشنبه در کابل گفت که تحقیقات پلیس و منصوبین امنیت ملی در زمینه انتقال مسئول نظامی طالبان توسط رنجر پلیس در بغلان جریان دارد. روز یکشنبه نیروهای امنیتی قاری ظاهر مسئول نظامی گروه طالبان برای بغلان را از یک موتر رنجر همراه با دو سرباز پلیس که گفته می شود که مربوط به قمندانی امنی میدان وردک است بازداشت کردند. اما قاری صدیقی می گوید که در این زمینه تحقیقات به گونه جدی جریان دارد و هنوز پیش از وقت است که در مورد دست داشتن قمندان امنیه در این قضیه ابراز نظر کرد.
وزارت امور داخله هم این مسئله را به گونه بسیار جدی یک جا و امنیت ملی بررسی خواهند کرد تا دقیق شود که این دو فرد پلیس و واسطه پلیس در این ساحه که عضو طالبان در بینشان هست چگونه امکان دارد.
خبرنگار رادیو آزادی از آقای صدیقی در مورد نفوذ طالبان در صفوف نیروهای امنیتی پرسیده، هرچند وی گفته است که طالبان تلاش میکنند تا در میان نیروهای امنیتی رخنه کنند، اما نیروهای افغان از هر توطئه دشمن آگاه بوده و تلاش بر جلوگیری آن کرده است. حمله نیروهای خودی و استفاده از بچه هایی که برده جنسی هستند برای تدارک حملات بر نیروهای پلیس از سوی طالبان از مواردی هستند که به گفته برخی ها نفوذ طالبان در صفوف نیروهای امنیتی را نشان می دهد. غلام سخی روغلیوانه قماندان امنی پیشین اروزگان گفته است که طالبان بچه های مقبول را می فرستادند تا در پوسته ها رخنه کرده و سپس به ماموران پلیس مواد مخدر خورانده و یا آنها را مسموم کنند. به گفته وی دست کم 6 حمله از این گونه میان ماه های جنوری و آپریل صورت گرفته که منجر به کشته شدن صدها پلیس شده است. در همین حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نفوذ طالبان در نیروهای امنیتی را نگران کننده خوانده و می افزاید برای جلوگیری از نفوذ طالبان در نیروهای امنیتی روش های خاص وجود ندارد. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون بر رادیو آزادی چنین گفت:
به غیر حمایت نیروهای امنیتی که از اونها دست داشته نباشه نمیتونه از اونها که به هدف خود رسیدگی بتوانه. واقعا رهبری سکتورهای امنیتی باید کوشش داشته باشه که زیاد توجه کنه به این موضوع. ما از این نگران هستیم، تشویش داریم.
از سوی هم جاوید کوهستانی آگاه مسائل نظامی میگوید که ضعف در ادارات کشفی و استخباراتی هنوز هم پابرجاست و عامل نفوذ طالبان در صفوف پلیس را این گونه بیان میکند:
متاسفانه بناموس ساختارهای قومی، فرهنگی و ایدئولوژی که گذشته که در افغانستان حاکم بوده، به نحو طالبا همیشه از امکانات دولتی سود بردن. وقتی یک مسئول بلندپایه طالبای ولایت بغلان توسط رنجر پلیس ولایت میدان وردک انتقال می شد، نشان داد که ضعف‌ها کماکان وجود داره، هنوز این خطر موجود است.
آقای کوهستانی می گوید که برای جلوگیری از نفوذ طالبان در صفوف پلیس باید در استخدام نیروهای امنیتی و بررسی سابق آنها دقت زیاد صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. ولسی جرگه افغانستان به وزیر دفاع رأی اعتماد داد. رئیس اداره امنیت ملی و یک عضو شورای عالی ستر محکمه نیز امروز از ولسی جرگه رأی تایید گرفتند. نظیفه محبوبی در گزارشی از کابل جزئیات را دارد.
از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون این نخستین بار است که وزیر دفاع افغانستان از سوی ولسی جرگه این کشور رأی اعتماد گرفته است. این جرگه روز دوشنبه به عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان، معصوم استانگزی رئیس عمومی امنیت ملی و محمد زمان سنگری عضو شورای عالی ستر محکمه این کشور رأی اعتماد داد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از دادن رأی تایید اعضای این جرگه خطاب به این مقام ها گفت:
میگم از خداوند متعال در امر خدمتگزاری به دفاع افغانستان و تمامی ترزی کشور موفقیت خواهانیم. مبارک باشه باشه.
در این روز در نشست عمومی ولسی جرگه 224 نماینده مردم حضور داشتند و 113 رأی برای نامزدان رأی تایید تعیین شده بود. عبدالله حبیبی که پیش از این به حیث رئیس ارکان این وزارت کار کرده است، با 167 رأی تایید و 39 رأی رد اعضای ولسی جرگه به حیث وزیر دفاع افغانستان انتخاب شد. همین گونه معصوم استانگزی که پیش از این رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و سرپرست وزارت دفاع افغانستان بوده است، با به دست آوردن 161 رأی تایید و 41 رأی مخالف به حیث رئیس عمومی امنیت ملی گزینه شد. محمد زمان سنگری که به حیث عضو شورای عالی ستر محکمه به ولسی جرگه معرفی شده بود، با به دست آوردن 132 رأی تایید و 52 رأی مخالف به این سمت گزینه شد. با این همه دو مقام امنیتی در حال اسوی ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفتند که ناامنی ها و مداخله های بیرونی در این کشور بیشتر از گذشته نگرانی ها را افزایش داده است. عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان میگوید آوردن تغییر مثبت در سکتور امنیتی، مشارکت ملی و توجه به جزتام های این وزارت اولویت هایش است. او میگوید:
ملی مشارکت، عدالت،
با مشارکت ملی، عدالت، مسلک و شایسته سالاری توجه خواهم کرد. من به حیث یک جنرال سابقه دار به این نتیجه رسیدم که یگانه راه در مسائل ملی برادری و وحدت ملی است. من برای برنامه های تکتیکی، اپراتیفی و استراتژیک طرحی را ساختم و پس از مشوره رهبران حکومت وحدت ملی آن را عملی خواهم کرد.
از سوی دیگر معصوم استانکزای رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که بر ضد خود فروخته شده های بیگانه در داخل نظام مبارزه میکند و برای مستقل بودن اقتصاد ریاست امنیت ملی تلاش خواهد کرد.
امنیت ملی را از این پوشش کوچک که چند کارمند داشته باشد باید کشید. ما در برابر آنان که در افغانستان به خاطر منافع دیگران و در میان افغانها نفاق می افکنند و به خاطر ضعیف ساختن نظام افغانستان تلاش می ورزند مبارزه جدی خواهیم کرد.
پیش از این حکومت وحدت ملی از بهر این که اداره های مهم امنیتی از سوی سرپرستان اداره می شد با انتقاد زیاد روبرو بوده است. این که با آمدن این اشخاص در رأس دو سکتور امنیتی در بخش امنیت و عدالت چه تغییرات به میان خواهد آمد انتظار است که گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد.
دفتر رئیس جمهور افغانستان نیز با نشر اعلامیه از کسب رأی اعتماد توسط این نامزد وزیران و همچنان نامزد ریاست شورای عالی و یا هم عضویت شورای عالی ستر محکمه تقدیر کرده و استقبال کرده است. همچنان پیش از این معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان برای آزادی گفت که با آغاز به کار دو مقام امنیتی در وزارت دفاع و همچنان ریاست امنیت ملی وضعیت امنیتی افغانستان بهبود خواهد یافت.
آزادی خبری مجله اوری.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه می‌یابد و حالا هم از روز مهاجرین. امروز روز مهاجر است، در اصل 20 ماه جون. ملل متحد می‌گوید 65 میلیون نفر در سراسر جهان مهاجرت کردند. در باره اینکه وضعیت مهاجرین در افغانستان چگونه است، همکارم نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
20 جون مصادف است با روز جهانی مهاجرت، اما کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگی میگوید در این روز خبرهای خوش برای مردم ندارد. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی این اداره روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت تا وقتی که صلح و ثبات در افغانستان تأمین نشود، معضل پناهندگی همچنان باقی خواهد ماند. گراندی به شمول پاکستان و ایران از تمامی کشورهایی که مهاجرین افغان در آن زندگی میکنند خواست که مهاجرین افغان را به زور از کشورهای خود اخراج نکنند. و این میگوید جامعه جهانی به شمول پاکستان و ایران مسئولیت دارد که به جبر افغانهای مهاجر را از کشورهای خود اخراج نکند، زیرا این روش سبب به وجود آمدن مشکلات در افغانستان می شود و به همین دلیل من اینجا بالای جامعه جهانی صدا می کنم که در آوردن شرایط بهتر با افغانستان همکاری کنند. بر اساس معلومات مقام‌ها همین اکنون در حدود 65 میلیون مردم در جهان پناهنده است و با گذشت هر روز این تعداد افزایش می‌یابد. ارقام نشان می‌دهد که در هر دقیقه 24 نفر پناهنده می‌شود که اکثریت مطلق آنها از جنگ و بیکاری محل اصلی بود و باش خود را ترک می‌کنند. با توجه به مشکلات روزافزون پناهندگان، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگی میگوید لازم است برای حل این معضل اقدامات جهانی و اساسی صورت گیرد. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی این کمیشنری تاکید میکند که مشکل عمده پناهجویان ناامنی، فقر و بیکاری است. پای میگوید تعداد افرادی که از اثر جنگ، خشونت، نقض حقوق بشری، تبعیض و حکومتداری نامناسب مجبور شدند تا کشورشان را ترک کنند، به 65 میلیون تن در جهان می رسد که در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش را نشان می دهد. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که در مقایسه با 6 ماه دوم سال گذشته آمار فرار افغان ها از کشور کاهش یافته است. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که عملی شدن پروژه های بزرگ اقتصادی اخیر در کشور سبب کاهش فرار افغان ها شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش بود در رابطه با این که امروز 20 ماه جون روز جهانی مهاجرت است و سازمان ملل متحد در گزارش به مناسبت همین روز میگوید که شمار مهاجرین و بجا شده های داخلی در سراسر جهان به 65 میلیون نفر میرسد. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین این مهاجرین و بجا شده ها را دارد. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین افغانستان در گفتگوی با رادیو آزادی گفته است
افغانستان اساساً به نظرش ایست که علت اصلی مهاجرت ها و بجا شدگی ها، پناهندگی ها، جنگ و ناامنی است. لذا افغانستان تلاش میکنه که صلح به وجود بیاید و در این رابطه از اولویت های مهم و اساسی دولت افغانستان تلاش برای صلح هست و برای همه دنیا در کل دنیا تلاش شود جنگ ها و ناامنی ها از بین بره و بری ها از بین بره تا دیگه ما پناهنده نداشته باشیم و هر کس بیتونه در سرزمین خودشان و در جای خودشان زندگی بکنن. ما از کشورهای مهاجر پذیر میخواییم که اینا با حوصله مندی با وضعیت مهاجرین برخورد بکنن، تبعیض وجود نداشته باشد، کیسای اینا با صورت دقیق بررسی شود.
سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. مصاحبه کامل آقای بلخی را در برنامه آزادی و شنونده ها بشنوید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان از آنچه تصور نادرست مقام های آمریکایی در مورد رابطه پاکستان و طالبان خوانده انتقاد کرده است. سرتاج عزیز گفته است که این نادرست است که گویا پاکستان از برخی طالبان و شبکه حقانی پشتیبانی میکند. مقام های افغان باور دارند که مراکز اصلی گروه های شورشی که در افغانستان میجنگند در پاکستان هستند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
یک مقام ارشد حکومت پاکستان میگوید که ایالات متحده آمریکا از پاکستان میخواهد تا علیه طالبان افغان اقدام بکند، اما به گفته این مقام حکومت پاکستان در خاک خود به خاطر افغانستان جنگیده نمیتواند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان به روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون دولتی پی تی وی پاکستان گفت که تصور نادرست مقام های آمریکایی این است که پاکستان از برخ طالبان و شبکه حقانی پشتیبانی میکند. به گفته عزیز پاکستان در جریان عملیات ضرب عصب تمام تأسیسات طالبان را از بین برده است. این مقام پاکستانی افزوده که اکثر کسانی که در افغانستان میجنگند از داخل افغانستان میجنگند، اما این تصور موجود است که پاکستان باید در خاک خود علیه آنها اقدام کند. بر اساس گزارش ها پس از کشته شدن ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان در پاکستان، میزان انتقادها از پاکستان به خاطر چیزی که عدم مبارزه صادقانه آن کشور با تروریسم و پناه دادن پاکستان به گروه های شورشی خوانده می شود افزایش یافته. رئیس جمهور آمریکا در ماه می اعلام کرد که ملا اختر منصور در یک حمله بی پیلوت آمریکایی در خاک پاکستان کشته شد. وزارت خارجه آمریکا در ماه گذشته میلادی خواهان مبارزه جدی پاکستان علیه تروریسم شد. مارک تونر سخنگوی این وزارت با تاریخ 24 می در این مورد گفت:
ما از پیش به حکومت پاکستان و مقام های آن کشور این پیام را رسانده ایم که آنها نیاز دارند تا علیه سازمان های تروریستی که برای یافتن پناهگاه از خاکشان استفاده می کنند به گونه فعالانه اقدام کنند.
مقام های افغانستان هم باور دارند که مراکز اصلی گروه های شورشی که در افغانستان می جنگند در پاکستان است. هدف قرار گرفتن این مراکز خواست اصلی حکومت افغانستان است. رئیس جمهور غنی در ماه اپریل در این مورد گفته بود:
کل پاکستانیان نوارو
از پاکستانی ها می خواهیم که به تعهدات که در توافقنامه چهار جانبه سپردند عمل کنند و علیه کسانی که بر اساس معلومات استخباراتی نظامیان ما همکاران بین المللی و به گفته مقام های پاکستانی مراکزشان در پاکستان است عملیات نظامی را انجام بدهند.
با گفته مقام های افغان، مقام های پاکستانی در نشست های گروه هماهنگی چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا وعده سپرده بودند که در صورت حاضر نشدن طالبان به میز مذاکرات صلح علیه آنها در خاک پاکستان اقدام میکنند. اما حالا مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان میپرسد که چرا پاکستان به خاطر افغانستان در داخل خاک خود برخلاف کسی بجنگد. سرتاج عزیز افزوده که گروه هماهنگی چهار جانبه یک میکانیزم خوبی را هم ایجاد کرده است. عزیز همچنان گفته که آمریکا و ناتو از 15 سال به این طرف می جنگند، اما به گفته وی صلح از دست رفت. به باور عزیز حالا یگانه راه حل مذاکرات است. این مقام پاکستانی باور دارد که اگر طالبان افغانستان را تصرف کردن نمی توانند، برای سالها جنگیده می توانند.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم آهسته‌آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح روی همین امواج باز هم چشم برای شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج جریان دارند و پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم و شما شب خوش، خواب راحت آرزو داریم. روزه ایتانم قبول و بلای ایتانم دور.